درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کئ کذر منو خو جواب للیز د کون کو زبرش ناغم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرف واس من د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول کذر منو حضرت راتیر د کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامع بم پتن وی درونه او للیز د کون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیه او د اوم ټوکې کتاب سلرم لوستي نو هله من دیم چې تاسو ټول کذر منو او خوجه زكون کی د لوستر پای پر رسمتیا او کی یو څه ذکري کذر منو خو د کون کوله کسرنګ چې مور او تاسو پتیر رزلوست کې دا پتیر رزلوست کې مور او تاسو د زمکی وځي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلودي او د زمکی د وځي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سې دلچسپ او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو. نو هله من د اندرنوس د کون کوم خلک دینه چې تاسو لوست پیل کئ تاسو ټول درنه د کون کې خپل ځانو سره د جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ. خو جوګل لیست د کون و اسهم د لوست پر لور باندې رازوز مرسته سو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافیا ده. کتاب صفحه د 25 صفحې څخه پیل بهتر 28 صفحې پرې خو جو ګل لیست د کون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو عبارت دي: لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي، دویم طبيعي جغرافیا، دریم لوړې سطحې، سلرم دشتې. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ او تاسو بحث او اړوان به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو ځکه کون کو تاسو د چورو د توجه په هیله په ژو کول لیست د کون کو رازو خپل درس پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې لوست لري د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژو کدر مون زده کون کو د زمکی کوریت کچیر موږ تاسو متوجي وو سی ژو د زمکی دغه کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي قطب لري او بل هم سویلي قطب لري چې دا خپل موږ تاسو په تیر ورځو لوستونه دا و پیژندل چې زمکه د استوا کشه په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخې ته شمالي قطب موجوایو او بلې برخې ته سویلي قطب وایو. هم ترنګه درنو زکونکو کچیر مردغه د زمکی ماډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري. نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خو شاو ګل لیست زکونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري. کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کشسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې دغه کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ پاکي خو کې د پدغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی هم د هغه پراخ ساحه چې 100 کیلومتره د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک 250000 کیلومتر مربع ته رسیږي. هم درنګ زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواو ته وچه د کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. کچېره تاسو په نقشه کې د استرالیا هیوا ته متوجه اوسئ. د استرالیا هیوا شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. زموږ ګران هیوا افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچته لار نه لري. چار شپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه اوربندي را سرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هیوا افغانستان چې دی په خپل د دې دغه لریوالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي. یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر ځات دی نشي دی هغه 300 کیلومتر دی. او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې تر څنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی په خپل د یو تهنیدی کرښه چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامنځته شوی چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه پیژندلې. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري. یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو او ګلری زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نریترینه څوکه چې ده په دې ځای کې په دغه کوچني څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبل څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبل څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ د ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي جغرافیه په حق ولولو چې طبیعي جغرافیه څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لري ده، د بابا غر لري ده، د سپید کو غر لري ده، د کوغر لري ده، د تیرباند او ترکستان او سپین غر لري ده. که چیرې تاسو د دغه غرونو په باره کې اوریدلي چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دي هغه په خپل د هندوکش غرونه لري له جملو څخه یو شمیرل کیږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اوریدلي ده د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د تور غر دي چې دغه غرونه لري د لوړې سرحې جوړې کړي دي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دی کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه بارانونه واوري ډېر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډېر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچیر موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واوري موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې کې زیاتې، په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واوري په بڼه سره وي، چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واوري بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمیر خلک دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی ژوند اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د ځمکې په خړوبولو کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو شو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولوستل چې افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېدی چې یو په خپل یو پر درې برخې ټوله زیات برخه شي وه هغه غرونو نیولې وه. یعنی زیاته برخه یې دشتي غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې سطح وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپل شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هواري ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هواري وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې دي، هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې ترڅنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړو سطحو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده د اسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده په خپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړی برخه یو برخه د افغانستان په خاور کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو ځکونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو له پلوه څخه ډیر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنو فوجوز د کونکو رازو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشت په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي څه ډول دشتي دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډیره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډیر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي، پکې کې بارانونه واوري زیات نه وي، پکې کې نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو په خپل د مارکو وا سیستان او بکوا دشت دي چې په دغه سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشت چې دي هغه په خپل د همداب اپ دشت دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپل په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګ ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشت دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ په وردګو کې د لیلی دشت دي، او همدارنګ د لیلی دشت چې په خپل په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشت دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېر زیات توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د متدله هوا موږ نه سورته ویلې، نه هم ډېر زیات یه هوا ورته ویلې، سو په دې کې اکثره وخت ډېر زیات مروي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېر زیات وچه ده، نو په دې کې د دې لعمل څخه ورشتنه هم ډېر زیات کاوه اندازه سره وي. نو خوشا او ګلریز د کونکو دا زموږ راستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او سلور هاي او پیژندلې. د دې ترڅنګ د افغانستان طبيعي جغرافي مو پیژندل چې طبيعي جغرافي په خپل افغانستان د طبيعي جغرافي لپاره وسخه یو پر درې برخې د غرونو لړۍ تشکیل کړي، او همدارنګ لوړی سطحې مو پیژندلې، دشت په حق مو پیژندلې. نو هیله مند يم چې په یو څه پوسی او سړي اوس هم د لوست پراتلونکو برخې کې موږ تاسو د پښتنو پر لور باندې راځو. دې برخې تاسو ټول درنوز د کونکو ته می پنځه پښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زکوونکي به هم دغه پنځه پښتنې په خپل کتابچو کې لیکي، او وروسته به د هرې پښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه ترڅنګ ولیکي. نو راځو د پښتنو پر لور باندې. تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پښتنه د افغانستان ډېر مشهور غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځ لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي، او هم چنان دویم سوال چې دی لوړ سطحې، یعنی څه، یعنی د لوړ سطحو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دوی د هیواد د لوړ سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړ سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپیژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې ترڅنګ ډېر لوړ سطحه سنمیږي او څومره لوړ لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټول درنو ځکونکو ته درکم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب چې کې نوښته کې. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدر منو ځکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هله مندې په یو څه پوسی او سیږي او یو څه مزه کړی وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرې جم داله پمان شو وخت ته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړئ. قدر منه وګړي زكون کو زه برښنا هم خار یو سره به هم تاسو ټول ته شرغ لاسمم. دا تم ټولګي جغرافي مضمون سره رم دوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منه وګړي زكون کې برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وم پتن. قدر منه زكون کو زم راستاسو د نن ورځې سره رم لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهې شي. کتاب صفاله یو وشته من پهل به تر یو دې شمې سپې پني. هم ترنګ قدر منه وګړي زكون کو زم راستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت له لمړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهېږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهېږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشات په حق له سپوهېږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګلالي ځکونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګللې زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ تاسو درنن ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله څه پوهیږي، نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدر منو زده کوونکو، موږ تاسو په تیرې ورځو لوستنه کې د اروپا د لویې وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په هکله، د همچنان د اروپا د لویې وچې د خلیجونو او اقلیم په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ول. خوشو قدر منو زده کوونکو، لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 او د 80 درجو او د ختیځ طول البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ طول البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې درسنګ قدرمنو زده کوونکو، ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیځ لیرې نقطه چې ده د ایسلینډ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سان خوږو غللې زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې وژدوالی چې دی او وژدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 4400 کیلومتره او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې تر سان قدر مونږ غللې زده کوونکو، اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري، چې په دې برخه کې مور تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په حق معلومات لولو. اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ له لویو او په واسطه سره راچا پرسته، لکه څنګه چې په تیر روز لوست کې موږ تاسو ټول ولوستل چې اروپا لویه وچه دریو خواو ته او ودی، یا هم دریو خواو څخه د اوبو په واسطه سره راچا پرسته او یوې خوا ته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی اوبو په واسطه سره راچا پرسته ده، چې هغه له مشمیر څخه یو په خپل مدیترانی سمندرګي و، چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانی سمندرګي په خپل د اروپا، افریقا او اسیا ترمنځ پروتي، یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوي دي. نو آسیا د لویې وچې په پرتله دغه اروپا لویې وچې ده یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دی. نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجتمد سمندر کې، د جنوب له خوا څخه د مدیتراني په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې، چې د اورال سیند، د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یو نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو لیست کوونکو، د اروپا د لویې وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی وصل به هیوادونو ته رسیږي، چې د هغوی څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتیدي، هم په وچه سیمه کې موقعیت لري. درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې چشته وچه ده، چې په دغو سیاسي هیوادونو کې د واحدونو شمېر چې و مور تاسو ولوستل چې وصل به شي، نو د وصل به شي څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتیدي، هم موقعیت لري او اوبه ته دی لار نه لري. د هغو جملو څخه درنو زده کوونکو، د سویس سویس هیواد دی، د لوګرزمبورک هیواد دی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لویه وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او همچنان که چیرې موږ دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسو، نو نه کوچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري، یا هم پکښې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورک هیواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دای کوچني هیوادونه دي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لار نه لري په نښه کړي دي. د دې درسنګ قدرمنو وګړو، د کوونکو موږ تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج سو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول، چې د هرې ډلې نمونه وس زه تاسو ټولو ته په واضح ډول سره بیانو. چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کوونکو، شمالي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلینډ، ایسلینډ او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپله د ختیځ اروپا هیوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپین روسیا او اوکرين د اوکرين ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي هغه کې آلمان، فرانسا، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنۍ په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولند او دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درونه زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل اوس هم راځو د لوسراتون کې برخې ته چې پرې برخې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیه په حق بشپړ معلومات پلولو او په حق به معلومات ترلاسه کړو. هغه کدر موږ زده کوونکو د اروپا په لوی وچې کې د طبیعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزمینو د اوبو ډکو سندونو متدل اقلیم او پر اورښت تشتوالي لامل د صنعت او پوهې پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات شه برابر شوی دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاتره برخو کې زیات وګړي مشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنې درنو ګلاري سکون کو دا اروپا لوی وچې ته په دې کې زیات شمیر طبیعي شرایط موجود دي، همچنان سرزمینونه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډاکه د شایسته متدل اقلیم لري، نه یخ دي نه ګرم اقلیمی دی، اورشت هم شپه پر اندازه سره دی. نو له همدې ټولو شه او ملو له عمل څخه اروپا لوی وچې یو له هغو وچې څخه شمیرل کیږي کوم چې په صنعت او پوه کې زیاته پراختیا راغلی ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سره تر سوال کیږي، د کارونو او امکانات زیاته کچه سره پکې ستنه. نو په همدې دلیل سره اروپا لوی وچې یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولی شئ چې په نقشې کې متوجه اوسئ د اروپا وچې د پوسو ګڼوالی هم په نشه کولای سي. هم چې نن درنو ګللی زده کوونکو د اروپا په لوی وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیا او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو جملو څخه شمیرل کیږي او په دې کې هوا هم متدیده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیا او سکاندینیوي هیوادونه چې دي په دې کې هوا ډیره زیات سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانهي سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دوه سیمو کې ژوند کوي. په درنو زده کوونکو د اروپا د وګړو زیاده برخه د سندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کیږي. یعنی زیاده برخه په دوه سیمو کې لیدل کیږي. دوهم چې دی سره لدی چې د اروپا لوی وچې د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچې څخه ده، خو د نفوس وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنی دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېری چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي درنو زده کوونکو د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي، او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لوی او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسیږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلی دی چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د بشري جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل اوس هم راځو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حق معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې اوس زده کړی وي. خو شاو قدر مون زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حق لاسته پوهیږي. د اروپا د لوی وچې د وګړو ډیره برخه سپین پوستکي جوړوي یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نشاط په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوی چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګن کی. دوم چې دي درنو زده کوونکو دوم هم په خپل جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي، هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیس کومونه یا هم سلویان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنې د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځ اروپا کې اوسېږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخواني یې هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسېدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شمال څخه تر جنوبه تیر شوي او منځني اروپا ته لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیې او په روسیه او پیلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شاخص دي. په دې برخه کې مرتاس د اروپا د لوی وچې د ژبې په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بلې بلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هر برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبنۍ ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه آلماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. اروپا ټولی ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسېږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پرې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وکوم چې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لوی وچې ژبې او نژاد په حقله معلومات بلوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اروپا خالی خانه ده، له بیا خالی خانه ده، لویه وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نیوشته کوي، چیرې غلط وي تاسو غیر نیوشته کوي. دریم سوال درنو ځکونکو، د اروپا د لوی وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نیوشته کوي، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاته په کومه اروپا یي هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه په ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګللی زکون کو زه برېښنا غمپاری وزر به هم تاسو ټول ته شرغواز پېما د نه هم ټول کې جغرافیا مزمن سلرم لوسته اله د چې تاسو ټول قدر منو ګللی زکون کې براترو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت مې بون پتن مې درنو زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ مرسته سو د نن ورځې مزمن جغرافیا مزمن دی سلرم لوست لرو نه اله د چې تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره سکړي او سری او نو لوسته امده کې ولري. خوشوګللی زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست د لومړني فصل کې د سیاسي جغرافیې اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې اړوند باندې نن ورځ موږ تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به موږ تاسو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او د کوم په حق معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګل لیز د کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یم. هله د چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه تکړي. خوشو قدر منو زده کوونکو، د لوست په پیل په شی بو کې مراو تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق معلومات ولو. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمېر کیږي، کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روی څخه یو توده اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشته وختونو کې لیدل کیږي، او همچنان دغه لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي پکې کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالی چې